ماشي. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ملي مصالحې عالی شورا مشر نن پاکستان ته روانېږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي. خبرونه کې د دغه سفر په اغیزو تمیږو. نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي. د خبرونه ته مزه اسد الله الدین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زادران مختوړي مخکله دی چې راپورونه ته وار وار کړو په موکړی خبرونه ته. د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانېږي. دوحه کې له څو ورځې ځان وروسته د دولت او طالبانو استازو لیدکاته کړي او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهره چان ونیول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه نن دا درې ورځنی سفر پیلوي.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل، د سولې پروسې سره د سیمه ایز هوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان مرسته، د دوه اړخیزې اړیکې او د دواړو هوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یکشنبه ماښام د کړندلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده. دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جار او بحث وشو. دغه بحثونه د دغه طرز العمل د نهایی کېدو په خاطر به ادامه ولري.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړي چې د تماس دلو ناسته درلوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګ د یوې پلان شوې ډلهیزې انتحاري حملې مخه نیولې. په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې افغان ځانګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې شپږ کسیزه ډله چې غوښتلې په یاد ولایت کې د ملي اردو د منصوبینو او قومي مشرانو یوه ګډه غونډه په نښه کړې نیولې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپږ کسیزه ګروپ کې د جلال آباد ښار لپاره د دغې ډلې د چاودنو مسؤول هم نیول شوی. د اعلامیه پر بنسټ د افغان ځانګړو ځواکونو د دغو هدفي عملیاتو په پایله کې د ځانمرګو بریدونو لپاره کارېدونکي واسکټونه، یو شمېر سپکې او درنې وسلې او چاودېدونکي مواد هم نیول شوي دي. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکې ګازا کار اخیستی. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد پاڅېدلي او غواړي چې دای له واک لرې شي. امنیتي ځواکونو چې د بلوا ضد یونیفورمې په تن و په ګومل ښار کې په خلکو اوښکې بهوونکې ګاز وکاروه او هوایی ډزې یې کولې. په منس کې د مظاهره چانو شمېر 100,000 اټکل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پرون یکشنبه 200 کسان نیولې، خو د غلطه د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې سلګونه کسان نیول شوي. په بلاروس کې خلک وروسته له هغه راپاڅېدل چې د انتخاباتو کمیسون الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ. لوکاشینکا له 25 کلونو په بلاروس کې واک چلوي او وایي چې استعفا نه ورکوي. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1,000,000 واوښت. دا شمیر د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کورونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کورونا ویروس په خاطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا دی د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1,000,000 انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته سخت اقتصادي زیان هم اړولی. امریکا، برازیل او هند نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د کورونا له لاسه د مړو شوو خلکو شمیر په ترتیب تر نورو هیوادونو زیات دی. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب د لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجا په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز ایلیون پنجاب ټیم د دو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه چې پکې مانک اګروال سلیزه هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 226 منډې وکړې او د څلورو وکټو په توپیر سره یې دغه هدف پوره کړ. په بیګنۍ لوبه کې د راجستان دریو لوبغاړو 50 ووهلې او تر ټولو جالبه اور هغه و چې راهول ټیواټا پکې 15 ووهلې. د هند کرکټ غوره لیګ د دا وار د متحده عربی اماراتو په کوربتو پیل شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خپرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل معلومات اوریدلی شئ. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
ارمنستان سلاحلو قوتلري
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خوا او زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ وشتلې دي.
د خبرونه تر پای نور مسائل هم لرو. دویم نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هله دا را سره پاتې شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله سره وګوري. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله نگزی راپورته.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون یک شنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي. له دې اړخه ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او په افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کوم رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
خغلی خوزنو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابی او سرته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روان دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعیت نیولې او خراغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټوټر لیکلي خغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره ډېرې منډې ترړې کړي او دا د دوی د آسان چارې نتیجه و چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې روان کړکیچ په خاطر قرباني ورکړي. خان ویلي له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې دننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړي ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښی دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوې. مرکزي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستانه ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه دی او تر ډېره هم دا دوه مسلې لانجمنې برخې یادې شوې چې څو ورځو بحثونو یې لا هم حالتا لار نه ده جوړه کړې.
د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله داسې مهال پاکستان ته ځي چې په دوحه کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو مرکچیان ناست دي چې د افغانستان ستونزې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو په کونړ او کندهار کې له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه چې په کونړ کې د پاکستانی ځواکونو راکټي برید ملکی مرجوب له هم درلوده. دا مهال دغه موضوع د تحلیل لپاره په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاد نعمت الله کریاب او په خوانی خبريال را سره ملګری شوی. کریاب ستړی مشه سهار مو په خیر. د خغلی عبد الله سفر ګټ څنګه ارزوي؟
لودین صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه او درنه خوړاندې کوم. د افغانستان د کشالی د حل د پاره چې د دې هواد هر وګړي مخلصانه قدم واخلي او په اخلاص باندې پورته شي، د افغانانو د پاره یو خزیره بلل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په ورستی سیاست کې یو مطرحه څیره ده او په ورستیو کې خو بیا د افغانستان د ولسمشر په نسبت باندې د پاکستان سره غداړي کو نږدېوالي ته په پام دا څنګهرل کیږي چې د دې سفر ک په واقعي ډول پاکستان وګواړي چې د افغانستان کشاله حل کی مرسته وسره وکینو. زه باورمن یم چې دغه سفر نتایج به سم وي. دغه څو دلایل دی، یو خو پاکستان نور د نړۍ د فشار او یا خپل د مغو پروسی او پروژې لمخې چې په افغانستان کې پلي کوله شاید لګ یو څه ناهیلي او یا ستړی شوی. دویم دا چې په اقتصادي برخه کې پاکستان اړ دی چې د نورې نړۍ سره خصوصا د منځنۍ آسیا سره د افغانستان د لارې ځان وصل کړي، او د افغانستان جګړه د پاکستان دغه اقتصادي اکر نور هم خرابولی شي. نو زمون تمه دا دغه هرکلی او هغه مراسم چې د ډاکټر عبدالله د ورتلو د پاره اسلام آباد کې نیول شوي دي، که څه هم ډېر ځله همدغه ډاکټر د هرکلی شوي، خو بیا د خبرو نتیجه سړه ده. دا وار هلته د سولې خبرې چې هم مهاله روانې دي، د امریکا فشار دی او بالاخره پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر دی، نو نتایجو ته په مثبت نظر ګورو او هیله من یو چې په څوراتلونکو ورځو کې دغه سفر نتایج د افغانستان لپاره ګټوري.
کاریاب صاحب، وروستیو کې په کونړ کې سرحدین خطه وشوله، د پاکستانی ځواکونو په توغندیز بریدونو کې هلته ملکیانو ته مرجوب لوه وخته. کندهار کې هم سپین بولدک کې تقریبا خونړین خطه وشوه چې ملکیانو ته او دغه راز دواړو لورو پوځیانو ته هم مرجوب لوه وخته. دغه مسائل به دغه اوسنی سفر باندې څومره سیوری وغوړوي؟
ګوره، دا د بریدونو مسله یوازې دا څو میاشتې وړاندې نه ده، د کلونو کلونو راهیسې د ډیورند د فرضي کرښې دا خوا هدف ګرځېدلې ده، او یوازې دغه مخامخ بریدونه نه وو. دا په افغانستان کې د څلوېښت کلنې مداخلې انګیرنه او دغه ټول لاسوندونه د پاکستان له اړخه دي. نو اوس چې سوله کېږي، اوس چې د خبرو مېز ته راځو، مخامخ راځو، نو دغه شیان که هیریږي نه، نو د اوس لپاره پرې پښه ایښودل پکار دي. د همدغه ترینګلتیاوې دي، همدغه ناخوالې دي او همدغه مخامخ بریدونه دي چې افغانستان د پاکستان په اړه ښه نیت او اراده نه لري، او پاکستان د افغانستان په اړه کې خیر نیت او اراده لرلی، نو د دوو مسلمانو ګاونډیانو ترمنځ دغه ډول کشمکشونه او لانجې په هیڅ حقوقي اړخ او ډیپلوماتیک ارزښت نه لري. خو د همدغه ټولو ناخوالو باوجود هم که اوس هم پاکستان افغانستان ته د یو ګاونډي په توګه، د یو مسلمان ملک په توګه، د ورورګلوۍ په بنیاد باندې دغه تیر سیاست هیر کی او په نوې بڼه باندې را مخ کې شي، نو افغانستان مجبور دی چې بیا د پاکستان سره ترګرد نه لای خاړي کیو پالي زکه منګه بللار نه لرو چې پاکستان مونږ ته په ځینو برخو کې اړتیا لري د تجارت په برخه کې خصوصا منګه ته بیا هندستان او نورې نړۍ ته بیا د ځمکنۍ لارې او د سمندري لارې پاکستان ته اړیو نو تر څو چې پاکستان شته او تر څو چې افغانستان شته او دا نړۍ ودانه ده د یو بل سره باید د ښو اړیکو له مخې یو بل وپالو.
پاکستان باندې دا ګمان هم کېږي چې په طالبانو باندې نفوذ لري. اوس چې په دوحه کې هم خبرې په ظاهر یو څه لنجمنې شوي دي او هغه د افغانانو تمه د افغان دولت تمه چې اور باندې اور کم او هغه هم نه دی عملي شوی، پاکستان به څومره وکولی شي طالبان دې ته وهڅوي چې حد اقل اور کم ته غاړه کېږدي د سولې د خبرو له پایل سره سم؟
ګورې تیرو تجربو تیر ځل چې کله د موافقتنامه د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدله په هغې کې د پاکستان رول باریز و او طالبان دې ته اړ کړه چې حد اقل هغه جګړه ودری یا دغه توافق له مخې چې په لویو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه ونه شي. دا خپله د پاکستان مقامات وایي، خارجه وزیر یې وایي، لومړی وزیر یې وایي چې دا موږ وو چې طالبان هم خبرو ته جوړ کړل آماده هم کړل. وخت کې چې دغه کار کولی شي بیا دا هم ممکنه ده چې دغه د جګړې هغه شدت او توده څپه راکمه شي. او که د بل چا خبره نه مني، زموږ خپله وړاندیز او خواهش دواړو لورو ته دا ده چې په افغان وژنه کې دوی امتیاز نه اخلي چې څومره ډېر افغانان یې ووژل چې منصب او مقام او قدرت یې ترلاسه کړ. نو د افغانانو په وژنه کې د وزارتونو ډېروالی دا هیڅ منطقي خبره نه ده، هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. نن هیله دا چې د بل چا په خوله باندې کې خپل دی همدې ته غاړه کې دي، ځکه اوس خو د خبرو بهیر روان دی.
بله، په دې هیله چې همداسې وکړي ډېره مننه. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او پخوانی خبريال نعمت الله کریابو چې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په اغیزو خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
تا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمیر د رسنیو استازي او خبريالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نشر کول د دوی د کارونو مخه نیولې. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ منځل کیږي چې ډېرې رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسي برخه کې لستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان خبريالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبريالان اسلم حجاب او ذبی الله خورشیدي
خبرونو باندې کار کوم، پوره میاس مې وشو، یو میاس اوبو د تنظیم ادارې د ویان سره مې دا موضوع شریکه کړې ده. هغه نه دریږي وایي دا هغه دي محرم موضوعات دي. دغسې موضوعات شته ده په هر وزارت کې، یو امیریت یا یو ریاست تشکیل شته ده، مګر خپل مسؤولین وزیران او معینان درجه او درجه دوه خلک اجازه نه ورکوي هغې ته چې معلومات شریک.
په ټوله کې معلومات ډیر شوي دي په سوشل میډیا کې د حکومت لارخه چې خبريالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. په اوس مرحله کې ورځ تر بلې سانسور د حکومت لارخه ډیریږي. خبريالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لارخه چې دوی سره معلومات شریکیږي، په وخت باندې شریکیږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنیو سره منلي دي یا رامنځته کړي دي هغه ډیر ښه قوانین دوه مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کیږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبريالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمېر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کډوخیل په خبره د یادې ستونزې شتون د تحقیقي راپورونو لړۍ ورو کړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابر کړې ده.
د حکومت ډېری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه رسنیو سره نه شریکي او زپچریان کې هم چې د ډېری رسنیو هغه تحقیقي راپورونه سيدي چې هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسي له امله د امبوس بي راپور ورکونې پاتې دي او نه دي تک.
په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمېر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمن دی. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په یاده برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوي مني، خو وايي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. دغه کمیسیون مشر عین الدین بهادری ازادي راډیو ته ویلي د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي.
د تیر کال په پرتله ساکل حسابوي د بلګي په توګه ساکل ټولو ادارو یو سلو څلور ځله د اطلاعاتو غوښتنه سوي ده. زموږ ټینګار په ستراتیژیکو او اوږدمهالو کارونو ده چې اطلاعاتو ته اړتیا نه وي. کله چې تاسو ویب سایټ ته ورسئ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 15مې ماده پر بنسټ باید ټول اطلاعاتو ته لاسرسي پیدا کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم ټینګار کوي چې باید ټولې ادارې په خپل وخت او لوصول سره سم لغښتونکو سره اطلاعات شریک کړي. د یادونې ده چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د سنبلې د میاشتې په 11مه نیټه له جمهوری ریاست او مالیه وزارت څخه د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد او د احسای ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولی د یو میاشت کسر معاش غوښتنه هم کړې وه. د دې کمیسیون مشر عین الدین بهادری په دغه ورځ جوړې شوې خبري ناستې ته ویلي وو دغه بنسټونو یو شمېر رسنیو ته معلوماتو په ورکړه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو نیوکه دا ده چې دا قانون لکه څنګه چې لازمه ده نه پلي کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، سالم احمد صالح د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
بریتانوی انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمیر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي، په دایښ پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبوره سوی له افغانستانه ووځي او شمیر یې له 2,500 څخه او سو ته راکم سي. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وژي اسمبلی پر شپاړسمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د میل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې د دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، دوی پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلورې ډلې لخوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلوالو د 2013 کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره سوې چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول چې ډیری یې سیکان وو او یو پکې د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندوی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدراعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې خپره سوې ده. عمران خان لیکلی وو له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز اف انډیا ورسپانه په خپل تحلیل کې لیکي دا څرګندونه په داسال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکې د سپتمبر له 12 په قطر کې د افغانستان د کشالې پر سیاسي حل په خبرو بوختي. د پاکستان صدر اعظم په قطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز اف انډیا په لیکنه عمران خان دا څرګندونه په داسال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شاید تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربان موافقه ونه کړي. په لیکنه کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبه ټویټ ته هم اشاره شوي چې ویلي دي حکومت دوامداري او با عزته سولې ته ژمن دی.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګزند د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې په دې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیول شوې. په دې اړه پام وکړئ. له ترینکور څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت راپورته.
د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وای په هغه سیمو کې چې طالبان وکمندي له تیر دوه کلونو راهیسې یو لک او شپانه زر ماشومان د ګزند د ناروغي پر ضد له واکسین څخه به برخې دي. دی وای وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سیفالدین بارک ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د محل لسګونه ماشومان د ګزند په ناروغي اخته دي، او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه د سرویس پېښې موږ پټ کړې، امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه پېښې وي چې مور او پلار او قریب وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښه ته پاتې او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچيري په یو سیمه کې د ګزند یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یو ورځ کې په ګزند ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم شته. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخي د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تردا مهاله د ګزند څلويش مشکوکي پیښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامه روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګزند تاندېشمن نه دي، بلکې دی وايي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومان ژوند ګواښي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سیفالدین بارک وای راپورونه ترلاسه کړي دي چې د غلطه لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وای پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي، خو وای دقیق شمیر ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دانه مني چې ګڼې دي د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسه په احمدی ازادي راډیو ته په یوستولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای شي چې د دې تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي.
وس ورځو یوې نړیواله موضوع ته د نګورنو قرباغ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه و. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. سفیر الله ستانکزای او د موضوع تفصیل.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبه د جګړې په پیل پړبولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت ورسره له هغه د بیړني پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباغ په ملکی میشتو سیمو هوایی بریدونه او د توپونو ګولې وښتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبه ناوخته د خپلو شپاړو پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې سل ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermenistan silahlı güveleri bir neçe istigametten
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلې دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخښي، وینه به یې پر ځمکه پرې نه ږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
حربی تکنیکالاری سرادان چخد.
در آذربایجان پارلمان در پرونی پیخ بخاطر پتول ایواد که گرزبندیس اعلان کرده. آخوا در نگورنو قرباغ جلاغوختون که دل ادعا کردی چی در آذربایجان سلور هیلیکوپتری نسکوری کردی او ارمنستان هم ویلی در آذربایجان پینزلس بی پیلوت الوتکی او لس تانکونه لمنز ولیدی. در ارمنستانی چارواکو او جلاغوختون که دل ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لوري غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته یې دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی دی دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتا مده. ظریف چمتووالی ښودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یکشنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د یوې پلان شوې انتحاري حملې مخه نیولې. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی او د کرونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیونو واوښت. اوس هم 19 پروګرامونه د انصاف او رکوشو عزیزانو په لاټه کې
د انصاف په لاټه کې
یو چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شمدي کې ربان ورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې ازري چې انشاء الله موږ ځلونه
پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه موضوع د لغمان ولایت د باختر فیروز د ساختماني شرکت د رئیس انجینر عبدالمجید ستون زده. د وای په 1391 کال کې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو خونځای جوړ کړ. خو د ده په خبره ده واته کال کېږي چې د پوهنې وزارت یې نیمې پیسې ساري کړي دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهر آین سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم او ستاسې پام ورته راړوم. وز به خاغلی عبدالمجید په خپل ووای چې ستونزه څه ده؟
موږ ستونزه د شوه چې په لغمان ولایت کې د مدرسې سره یو قرارداد کړو د مکتب جوړولو. لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ سایګل کلی موږ دغه مکتب جوړ کړ او 500 پیسې مو هم واخیستل. کله چې 500 پیسې اخیستلې نو هغه وخت دا موضوع زموږ بل یعنی را متر شو او موږ ته وویل شو چې دا مکتب تاسو نه جوړ کړی تاسو دا پیسې ام څه وایو واسي موږ څه چې نه موږ مکتب جوړ کړی هغه دغه شایعات ولګي. خو بل اخر دا موضوع هم د استفادې شول پاتې شول موږ بیا سره مالی جال کړو چې تاسو راشي دغه تاسو پیسې وړي دا مکتب ولر د جوړ کړی موږ څه چې نه موږ خپل اسناد وکړل د بیا اتان ولګل لاله صاحب خلک راوخته سپینګيري مالکان ول سوال ټول ورته تایید کړ چې نه مکتب جوړ دی او هغه اکسونه دی او هغه ویډیو ده. بل اخر دا لغمان سره مالی هم دغه فیصله وکړله صحیح دا ستا مکتب جوړ دا سبا خپل پیسو واخلي. نو بیا موضوع کابل ته راغله. کابل سرنوالی چې موږ غشي پیسې لا وشول اوس بیت وزارت سرنوالی مکتوب دی چې شرکت پیسې ورته وزارت کارشي کوي چې موږ تر اوسه پیسې نه دی راکړي او نه راکړي.
څومره پیسې مو پاتې دي؟
4 میلیونه افغانۍ اوس پاتې دي ځکه تقریبا 25% ولس لکه افغانۍ او 3% متامینات پاتې دي. 3% متامینات تقریبا 2 میلیونه افغانۍ کیږي موږ
د دغه خونځي د ودانولو قرارداد دی د دوه طلبي لاره تر لاسه کړی وو.
قرارداد د آزادۍ د طلبي د لاره ګټلې وو. موږ و میاشتې موده کې تقریبا 15% شپږ نه 15% تکمیل کړی وو. د څو چې دا موضوع تفتیش داخلي په لاره سره وایي دا د تقریبا یو کال دو کال پورې دا موضوع پاتې و. بیا وروسته دغه مکار ما ستیسه ده که او مکتب رسمي مدرسې تسلیم کړ او سجل مو واخیست. حتی یو کال وروسته د ترمیم هم سند اخیسته ده چې دا مکتب دوه تسلیم ده او شرکت ما نه خلاص ده.
خبر نشته نو پیسې دی ولی ساری کړی
همدغه مشکل چې وزارت معرف کې فساد ډیر دی د خپل تفتیش شوبې هم د مشکل جوړ کړی چې وی بي دون د دینه چې لاش ساحه وو ګوډ موضوع سره ملي ته لګل چې د سړي صاحب او بي دون د قرارداد نه خیالي پیسې کړی.
سرنوالی بیرته ستاسو د کار هغه صداقت بیرته تصدیق کړه او د پوهنې وزارت ته خبر ورکړه.
بیرته موضوع سرنوالی نه دې تراغلی او واضح په کې دکل شي چې شرکت خپل کار مطابق د قرارداد تکمیل کړي او باید پیسې ورکړ شي.
دغه موضوع د پوهنې وزارت په کوم دفتر کې بند ده؟
دغه تفتیش داخلي کې د وزارت اوس مشکل ده چې دې نه پیسې نه ورکړي.
ستاسو کار ټول اسناد پاک او صفا او بيستونزې دي؟
نه پاسنا د کیس نو واستند نشته ځکه اسناد ټول په وزارت ریاست معرف کې دي. هغه مونږ ته وایي چې ستاسو اسناد هغه دي جوړ تیار دي مونږ راغلي دي ستاسو پیسونه فقط چې مونږ ته تفتیش داخلي نه په موضوع راشي مونږ تاسو پیسې ورکو. سره نشته کیږي چې د وزارت سره ولی نو تمکتب راغلي چې تاسو اجرات وکړي او دې اجرات نه کوي.
ته څه فکر کوي چې دا کار ولی ځنډولې؟
یعنی خدا موضوع هغه وخت د فساد نه شروع شو او فکر کوم چې مونږ به د خلکو ته پیسې نه ورکړي چې دې را موضوع سره مالی ته لګلې. یعنی څنګه چې اول ځانه کوم ته دا مطلب په جنجال کې واچو نو بیا دا دومره وکاله په تیر شول اوس هم دې په دې سمجه چې دې دوه میلیون ته دا کلی او میلیون باید مونږ راکې چې مونږ دا پیسې درکو. او اوس هم کار شي کني چې ځکه سلور مېشت کې یو ادارې ته مکتوب راش خو هغه به د ورته ته ولېږي چې
دغه خونځمو په کوم کال کې جوړ کړي؟
دا مونږ په 91 په 90 کې مونږ قرارداد کړو او په 91 کې مونږ تقریبا
تکمیل
چوکی مکتب سے چاره یو کال مینټیننس نه هم ورسته او چې د بری شیشې ماتې وي او مشکل پکې و هغه به هم ورته جوړ کړي. یعنی د یو کال ورسته هم د سند واسطه چې یعنی هغه د ایډ زبراسته د دوره هم تیر شو چې سره د دینه پر یو کال پوری به دا مطلب بیرته ایډ زمراسته یعنی کوم ځای خرابې په شرکت جوړول دي هغه دوره هم ورته تکمیل کړل.
خسته ستونزه به تر مسؤلو مقامات ورسو.
تشکر ځندې سمره
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس خاغلی قیس مهراین سره شریک کړه. جناب مهراین، د لغمان له ولایت د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو خونځه جوړ کړ، خو د دې نیمایي پیسې د پوهنې وزارت یې ساری کړي. دیوی د پوهنې وزارت سارنوالۍ ته هم معرفي کړو، د سارنوالۍ نه برات هم واخیستو او مکتوب بیرته د پوهنې وزارت ته راغی چې د دې پیسې باید ورکړل شي. دغه موضوع مو له تاسو سره شریکول چې په دې برخه کې څه اجرات شوي او د دې د پیسو د نه ورکولو علت څه ده؟
هغه د سې ما ته معلوم نه ده که ما فرشته که نشته. هغه رئیس د شرکت یو بری زما په دفتر کې راشي انشاءالله زما دفتر کې هیڅ مشکل نه ده. کوم مشکل کې وي انشاءالله دا مشکل به حلوو. مشکل به ولري انشاءالله حتما سره مرسته کوو. کوم مشکل وي قانوني مشکل لري ورسره وغږیږو انشاءالله مشکل علوی.
مهراین سبدا کولی شي چې ستاسو دفتر ته راشي او خپل ستونزه درته ووایو. د دې ستونزه په حل کې به ورسره تاسو سمرسته وکړی.
ګورو چې څه مشکل لري د دوسیې که مشکل و لري انشاءالله حلو هغه کاری دا مشکل حلو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کابو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې یو خونځه جوړ کړي، خو د پوهنې وزارت یې نیمه پیسې ساری کړي او د پوهنې وزارت د پلټنې رئیس خاغلی قیس مهراین وویل چې خاغلی عبدالمجید دی ورته مراجعه وکړي چې په موضوع یې له نږدې خبرې وشي او ستونزې ته قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام را اړوم، او هغه دا چې سموده مخکې د کابل له ولایته د محمد داود په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ده په ګډون ډېرو متقاعدینو د وروستي کال د تقاعد حقوق نه دي اخیستي. ازادي راډیو دغه موضوع له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړه او د هغوی ژمنه یې واخیسته چې دغه ستونزه به حلوي. اوس به محمد داود په خپله ووایي چې ستونزه حل شوې او که نه، او ازادي راډیو د دوی د ستونزې په حلولو کې څومره رول درلود.
ازادي راډیو څخه د ټولو همکارانو ټول کارکنانو نه ډېره مننه کوم. زمونږ متقاعدینو د معاشو په هکله چې څه مشکل و هغه ته رسیدګي وشو او د مونږ اواز یې نشر کړه، مقامات د مونږ اواز یې واورېده او د مونږ معاشونه اجرا شو. نو د دې په هکله باندې مونږ د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوو.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی، وای کوم ورکه چې درلودې د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوې دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوې دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پښه کې سره وورو.
السلام علیکم، زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکری زلفوالی و سیدم کیم. زما دا کازی چې ورکو په نظرالی مشهور و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دی چې ورکو و. موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم لامشک اخون یم، د اقبال اخون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې راپیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه هم مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره مات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې دي، او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانه وایي، دوی وایي چې هغه یې خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نن زم بکار زواک دی دیش من ولاد لو اشیر ول سوالی څخه می علی کنی وجه د دلته په اشیر ول سوالی کې یو دوست یا د چا ورخصوی دوست. نو دلته د کوچان سره یو تان دی، نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی. نو دلته د غو سره خپل ژوند گزاره تقریبا د 2-3 کال کې په تنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غته هم نسته. نو دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او څه لږ عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري. یو وخت یو وخت خو داسې اکثره وخت یې نه لري، یو وخت یو وخت داسې یو څه لږ اعصاب هم کار نه کوي. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی، خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0-2-2-8-5-3-0-2. د تلیفون شماره زه دی بیا 0-2-2-8-5-3-0-2. له ازادۍ راډیو څخه مننه چې زموږ پیغامونه نشلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا د نړۍ ټول کارکون کړدون کو سلامونه وړاندې کوم په دې لمه چې راته ټول کارانه جوړو خوش خوشاله زاخت محمد خادم مې چې دې کندره د دین مدولې تشهشته واشتیر ولسره ځخنی ولده نو پیغام دا د نور په سمې کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل پنځه ورځې کال کې چې په دغه سمې کې وزیر په دغه سمې کې گزاره چې وي د خپل ځان معرفت کې په تل کې د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ دا د ښار د سمې په خپل ځان معرفت کې نو ساته چې زړه تر شدره د پاسر کې بری جبه وای نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړی ستراسی کی غواړی داوود ترازی کی هغه شندم د سیمه څخه جوړ او کدار یې سیمه څخه یعنی یو غواړی ستراسی کی نو د دې مسلمان یې اندر دې مهرباني لمخې د زماره تلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه کولې دي مشکواله څه چې هغه مرتزنګ وي مرور ته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او څه کی ګوري کوم تر دې دغه نور کسان امر غړي چې مرور ته شوډلې دي هغه نه زماره تلیفون شمیره ده 010 یو څلور 28 یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0001 4 2 8 1 9 وسلام.
السلام علیکم محمد ہیمند والے صاحب سره په تماس کې سرکار په نامه باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو مسکو په خوا په ګریس کو کوم خنداج کو څو موږ سره ماغه خپل محمد وو د اوس نخته دی د
السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی بخار ولایت جڑی ولسوالی قدرمن و مسلمانان و دلتا کندہار ولایت جڑی ولسوالی کی مش پکری کی سر جانی دے عمر شیٹو یا آریا و کالو بھائی خپل نوم غټوشي خور نوم غنچوشي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت ده پر مالا د سیمې اوسېدونکي ځان بولي چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یې ورور یا یې د کلي یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه تماس ونیسي 0 3 4 3 1 3
السلام علیکم پوپل سیال دے ہلمن ولایت مرکز لشترگا شہر سای سره پتما اسیم یو کسو اجزان خبرونه ته یو پیغام پرزم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مې دا ډېر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم یې امیرجان دی پیروز یې اکا نیکه دی دی وایي زه په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چا یې ملګری یا دوست دی نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي 0 5 8 8 3 یو ځل بیا د غشمیره وایم 0 2 2 8 8 3 یو ځل لا بیا هم وایم کله چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم 0 0 2 2 8 1 8 وسلام په فلسیال هلمند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما محمد مجید قرانی لایق ته پایډی کې کیم مور سره ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وایي اصحاب سم کار نکی د هر مسلمان غور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونیسئ. سلام
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خو نن زل دکار دعا کوي د من د واشیر ول سوالی څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې چې د خپل کور څخه نه درک سوي دي اصلي د واشیر ول سوالی د هلمن د واشیر ول سوالی و چې دوم کوي ګلانه څنګه ورڅخه وایي دا کومه سیمه ته کوریا په د ژوند مرکز د لشکرګاه کې و دغه په یوه ځخه نه درکته وایي ډېر مسوار نو څنګه کېږي چې خپل کور څخه نه درکته وایي چې چیرې و چې ادرس ما څخه وړي او یا کوم بن ما ورور ما څخه وړي نو نه خبرني دی و چې څه دې پرداش مې رو باندې زنګ وي او کورنۍ ډېر زیات او څه خپه ده نو هره د چې خامخه کله ما څخه وړي او کوم بن مسلمان ورور تاسو ما نه مانه ما دې نه ماته دې زنګ وې زما د ټلیفون شماره ده 0 2 2 8 5 3 0 2 شماره دې بیا 0 2 2 8 5 3
صفر دوا سر د چاسبزی ریډیو سمجھ دا پیغام ناشر.
سلامونه نیک هلی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه دغه ته زموږ له ګوند نه یو کوچنی ورک شوی دی چې زموږ له ترور دوی دی خو ده دغه اعلان کوم په دې هیله که چا کتلی وي او پیدا یې که د بشماري اعلان کوم په هغې در سره رابطه ونیسي. کوچنی ماشوم دی انیک نوم یې دی او تقریبا شپږ کاله عمر به شنې جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې ځکه کورنۍ به ډېره خفه ده خو دغه شمارو دې اړیکه ونیسي صفر واویا صفر نوي شپږ پنځوس اویا شمارې تېره بیا تکراروم صفر اووه صفر نهه صفر پنځه شپږ اووه صفر.
سلام علیکم. زه عمران سهار ساتل کنړ درته په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اصلن د پلار نوم ولعلم دی. اته میاشتې وړاندې هرات کولو اردو ته تللی و خپله منتقي راخلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دیش میرا زنګ ووهئ صفر شپږ اویا پنځوس اتاویا صفر صفر اووه او بله شمېره ده صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر اووه. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر اووه. په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهئ مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نډالی ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهئ صفر اووه سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زرا بدرسه ولایت غرمشه ولسوالی د نبرخانی د کلی د تاثر په تمام کې موږ یو دوه ورکه جزان دي چې یو د جړګل په نامه یو د خالق دا جړګل چې د سلام زوی دی او خالق دا د علاده زوی دی. یو د شیر تور د خوندې الکسې یو د شرکه مالک چې عمرونه په کندل شفار کلنی دي دي د دغه فعال کار اسلام جلی ورور معلومات لري یا د دې سره وو چی یا د یو جرمې کړی وي د دولت سره بنجان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېره دې مست زنګ وو صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده. بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د کیم حجی فرید د فرا د ولایت بلا بلد ولسوالۍ د خط پیدا تلسای سره په لاین کې ما زما یو روزی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی او د ولس نه کې کېږي نه درک سوی دی چې شیر دې موږ आवाज اوري بل نو څنګه روز د اړه معلومات لري کول چې جنا د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي ورور سلوی اشلا کې افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې نادرکه دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی سرکه نه دی معلوم څه وي د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منادلا د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې ارولدی دی د بلال الغنی دی د عبدالنبی زوی دی. هر څه په اړه معلومات لري که دا شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
السلام علیکم. زه نوم احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال سره تماس ونیولې دي. زما یو ورور دی مشوره په بادشاہ دی اصلي نوم احمد دی کندهار ولایت د دې نه یو څو وخت وي دا شپږ کاله کېږي چې وروختي په تاسو صحیح نه کوم چې ما پیغام نشر کړی او ما ته د پداش نه راځنګ راوي صفر اویا اته سلویش سلویش او څو دویش کله په شوړې زربیا صفر اویا اته سلویش سلویش او څو دویش مشیر لکم جزمات اغام نصر کوئی ازادی رو سخو دیر مننه و سلام.
بله آسلام علیکم. زه حسیب الله صدا غتیارم للغمان تقد و رکشو عزیزان و پروگرام تا دا پیغام تا اگدم زما و رو چه ده جانان پا نامون ادرکشو ده دری کالکی که هر چا تا پتا ده مهربانی لمخ ده پدیش میرا آڑی کرا سرونی سی سپر آتاویا دری آتاویا نوی نهش پیت یو زلیش میرا بیا اعلانو سپر آتاویا دری آتاویا نوی نهش پیت پردیش میرا دی آڑی کرا سرونی کر چاہتا پتای پانزو زر افغانی انام ہم لری آزادی راڈیو زندہ
سلامونه نیکیل ترامات آزادی راڈیو چولو او دنگو تا او کارسنگو تاوائم اللہ پاس کیو کچھ رو جوڑو خرشو خوشحالہ بایاس اسد الله مجاهد من هلمن ولایت څخه مخترم نظم یو عملګری دی تقریبا دوه کال کې چې مدارک دی او هر څوک د په حق له معلومات لري ما سره تماس ونیسي نوم یې عبدالصمد دی د پلار نوم یې طالب اکا دی د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی نو که هر څوک د په حق له معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي 0-0-5-2-3-0-3 د خدای په امان.
سلام علیکم. مومن د هلمند ولایت خبر کوم مزموس دی ولد محمد نامه احمد دی د ګرش په ولسوالۍ کې ورکړی دی و میاشت کېږي
ہلو السلام علیکم زه محمد د هلمن ولایت خبرې کوم زما یو دوست چې ورسی عارف خان نومېږي د کمال زوی دی امین اکا وراره دی د هلمن ولایت د کجکي د ولسوالۍ دی دی په هرات ولایت خپل اکا د تداوي لپاره بیولی وو نو هلته ځین نادرکه سوی دی دا واته میاشت کې چې نادرکه دی عارف خان عمر داسې 15-16 کلو پر عمر دغه به په موسم دی په هرات ولایت کې ورک سوی دی هر چا ته د معلومات دي د مهربانۍ د مخه چې ما ته په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0-0-3-0 شمارا یہ بار دیا ہوا ہے 0-0-3-0-3-0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد کریم د هلمند ولایت د بشرام د بشرام اوسیدونکی زموږ د کلی یو سړی دی چې کریم اکا نومېږي دا 6 کاله کېږي چې ورک دی چې هر ورځ دغه کار وګورم اړیکه 0-0-8-9-5-9-6-8 وسلام.
زه د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ څخه خبره کوم زما وخت دی مې چې بلان نومېږي د سنګین ولسوالۍ دی نو نادره کدی که دی دا زما آواز اوري دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0-0-2-3-4-9-1-9 نمبر یو ځل بیا 0-0-2-3-4-9-1-9-1 سلام علیکم.
زه نصیب الله مینوال د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی چې 3 کاله یا 3.5 کاله کېږي د خپله کوره نادرکه سوی دی او که دی خپله زموږ غږ اوري یا هر چا د په اړه معلومات درلودي موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. د هلک نښانې هلک جګ هلک دی شنې سترګې دی د هلک د پلار نوم جمال الدین د اکا نوم عبدالستار د بل اکا نوم عبدالبشیر او هر چا ته معلومات وو په اړه مسره دي په دغه شمېرو تماس ونیسي 0-0-15-15-1-1 شمېره یو ځلې بیا 0-0-15-15-1-1
پدې هیله چې تاسو یو د ټولو دوستانو ورک عزیزان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت پاتې ورسېدی. د خپل همکار تای روشن خمنانه کوم چې د دې پروګرام په جوړول کې سره مرسته کوي، همکاري کوي او تاسو دیم کور ودانی چې مشتمو پیغامونه راستولې و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.